آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم. سهار مون یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ماخستن 8 بجې کېږي. لومړی تاسو په مکرې د خبرونو لندسته.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې وضع د پوځیانو تر کنټرول لاندې ده. په پاکستان کې سړیو یوې 19 کلنې نجلۍ ته په ژوندانه ور اچولی دی او جمهوری غوښتونکو ډونالډ ټرمپ ومانه خو هیلری کلینټن وایي چې هغه خطرناک دی.
نن جمعه ده، د 1415 کال د جوزا د میاشتې 14 ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې 3 کیږي. تر نورو دونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې مهم مطالب لرو او دا رپورت هم لرو چې د پاکستان حکومت فیصله کړې چې د تورخم سرحد به د هغو افغانانو پر مخ وتړي چې ویزه نه لري. په دې موضوع مو د پاکستانی کارپوهانو سره مرکه کړې دي. خو اوس به پوره خبرونه اشوق الله رحیم زوی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د طالبانو سره د خونړۍ جګړې وروسته اوس په هلمند کې امنیتي وضعیت ښه دی او وضعیت د افغان پوځیانو تر کنټرول لاندې دی. د وزارت ویان جنرال دولت وزیری په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په هلمند کې امنیتي ځواکونه په بشپړ توګه په وضع حاکمیت لري.
په هلمند کې وضع زموږ د کنټرول لاندې ده. دښمن هغه پلانونه چې درلودل هغې مخې ته ونه رسېدل. وی نه شو کولی چې کومې سیمې چې هلته زموږ قوتونه دي هغه سیمې دوی ونیسي او یو ستر چیلنج یا لوی خطر یا چالش د هلمند ولایت لپاره رامنځته کړي.
ښاغلي وزیر زیاته کړه چې د سیمې استخبارات په پاکستان کې د ملا منصور د وژل کېدو په اړوند د عامه خلکو او نړیوالې ټولنې د افکارو د منحرف کولو لپاره طالبانو ته امر کړی چې د خپل ټول قوت سره د هلمند په څو ولسوالیو کې باندې ډله ایز بریدونه وکړي. د سرپل په ولایت کې چارواکي وایي چې د ولایت د سنچارک په ولسوالۍ کې 19 تنه مسافر تښتول شوي دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی امریکا غږ ته ویلي دي چې دا مسافر طالبانو تښتولي خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی پولیسو هغه دوه مشکوک کسان نیولی دي چې د خونځي یو ښوونکی یې تر وهلو ډبولو وروسته ژوندی سوځولی ده. د غنجلۍ چې مریم بیبی نومیږي 19 کلنه وه. د هغې نه د یو داسې سړي سره د واده کولو غوښتنه شوې وه چې عمر یې تر دې دوه چنده زیات و خو مریم دغه غوښتنه نه وه منلې. د خبر تفصیل د شافی سردار ناوري.
د مریم مور عائشه بیبی ای پی خبری آژانس ته ویلي دي چې د پیښې څخه یوازې 2 ساعته مخکې د هغې لور پولیس خبر کړی و چې 2 ورځې مخکې 15 کسان د هغې کور ته په زور ننوتې وه. 2 کسانو مریم د کور ایستلې وه او په عام محضر کې یې په لغتو وهلې وه. عائشه وایي هغه په کور کې نه وه چې دغو سړیو یې لور اول وهلې ډبولې وه او بیا یې ورته اور اچولی و. هغه د چارواکو څخه وغوښتل چې دغه بې رحمه کسان دي حتمان د عدالت منګولو ته وسپاري. عائشه بیبي وایي د ښوونځي یو مالک غوښتل چې مریم بیبي دي د هغه د زوی سره واده وکړي خو مریم دا غوښتنه نه منله. مریم د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په یو روغتون کې مړه سوه ځکه چې د هغې د بدن 80% کې برخه سوځېدلې وه. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادونوریا. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د مجلس رئیس پال راین په رسمي ډول د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند د احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ سره خپل ملاتړ څرګند کړ. پال راین کوښښ کوي چې د نومبر په میاشت کې د جمهوری ریاست په عمومي انتخاباتو کې خپل د جمهوری غوښتونکو ګوند یو موټی کړي. په همدې حال کې د دیموکرات د ګوند مخکښه کاندیده هیلری کلینټن وایي چې ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست لپاره خطرناک او لیاقت نه لري. کلینټن وویل چې د جمهوری ریاست مقام خورا زیات مسؤلیت، علمیت او ثبات اړتیا لري او زیاته کړه چې ډونالډ ټرمپ دغه ډول مزاج نه لري. هیلری کلینټن وویل چې ټرمپ داسې یو شخص دی چې هیڅ وخت باید د اتمي وسلو کوډونه په لاس ورنکړل شي.
Making Donald Trump our commander in chief would be a historic mistake and it would undo
دا به یو تاریخی اشتباه وي کوم ډونالد ترامپ خپل اعلی قماندان وټاکو او دا به زمونږ هغه زحمتونه ابس کې چې دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو په ګډه کړی دي. کلینټن د کالیفورنیا ایالت د سان دیګو په خار کې د بهرنی پالیسی په حق لا خپل وینا کې دا هم وویل چې ترامپ امریکا او د نړۍ په اړه هیڅ نه دی خبر. په هنګری او سلواکی کې پولیس وایي د 1900 قاچاقبرانو یو شبکې لمنځه وړي چې د یونان او سربیانه یې مهاجر او پناه غوښتونکي اروپایي هیوادونه ته وړل. د ریپورت تفصیل د خلیل خان اوري.
پولیسو د پنځشنبه پر ورځ وویل چې دغه قاچاقبران د افغانستان، د هنګری او د سلواکی اتباو. هغوی د خلکو نه تقریبا 200 ډالر اخیستل او بیا یې د هنګری نه تر جرمني پورې وړل. د قاچاقبرانو دې شبکې د یو کال په موده کې شاوخوا 15 نوي پناه غوښتونکي انتقال کړي دي. پولیس همدارنګه ویل دي چې د دې قاچاقبرانو د شبکې د 1900 کسانو د جملې نه 14 پیژندل سوي دي او په خلاف جنایي قضیه ثبت سوي ده. هنګری پر روان میلادي کال کې شاوخوا 14,000 پناه غوښتونکي هم بدیان کړي دي. په هغوی دا تور دی چې په غیر قانوني ډول د سربیا او کروشیا نه د غزن تر لاندې تیر سوي او هنګری ته وشتي دي. خلیل خان، امریکا ژغ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د نړۍ یو شمېر هیوادونه چې ځان د سوریې ملاتړ کوونکي ډله بولي د ملګرو ملتونو غوړي چې د سوری د حکومت د منځوري پرته دی په هغه سیمو کې خلکو ته خوراکي مواد د هوانه واچوي چې د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره شوي دي. خو ملګری ملتونو دغه غوښتنه رد کړې ده، وایي چې په دې حق له ورستۍ پریکړه باید د سوری جمهور رئیس بشار الاسد وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس هغه 19 سیمې چې دوی په پلان کې لري خوراکي مواد ورته د هوا لاري واچوي د حکومت لخوا محاصره شوي دي او داسې هیڅ نښې نښانې نه لیدل کېږي چې حکومت باید دغه سیمو محاصره ماته کړي. او وروستی خبر دا چې په اروپا کې سخت بارانونو او سیلابونو وټنه وجلې دي. په پاریس کې د سن سیند اوبه دومره زیات شولې چې اوبه سړکونو ته راپورته شولې او چارواکي مجبور شول چې دوه مهم موزیمونه وتړي. دغه موزیمونه چې په نړۍ کې تر ټولو زیات خلک یې د لیدو لپاره ورځي د اوبه په غاړه پراته دي. د هوا پیژندنې مسولین وایي چې د سن په سن کې د 1900 میلادي کال راپدې خو اوبه دومره زیات شوې نه وي. 15 کسان په جرمني کې هم وجل شوې دي. صدر اعظم انګلا مرکل د سیلاب ځپلو سره د مرستو ژمنه کړې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه اوریدل؟ د امریکا ژغ درونو اوریدونکو، شای چې د افغانستان په ځینو شهرونو کې تاسو زموږ خبرونه د اف ام په ټاپو سمي وانوري. زموږ تخنیکی همکاران په دې ستونزه کار کوي او ډیر ژر به حل شي. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په منځنۍ صفه 2200 شپږنیوي په ټول افغانستان کې واوري. خو اوس پر اساس موږ د خبرونه لومړی رپورت چې په خوست کې مذهبي، قومي مشرانو او نورو خلکو یو غونډه کړې او په هغه کې د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د خبرو سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. په دې باره کې ابراهیم رحیمی رپورت راستولی دی.
په خوست کې د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا مشر یاد غونډې ته د خبرو پر مهال په حکومت کې دننه یو شمېر کړې تورن کړې چې هڅه کوي د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ سولې روان مذاکرات ناکام کړي. مولوی محمد سردار زدران د ملي والی له حکومت او غوښتل چې د غبین الافغانی مذاکرات په مخ کې هیڅ ډول خان جوړولو ته اجازه ورنه کړي او د منفی تبلیغاتو مخه ونیسي.
هغه کړی چې د افغانستان د بین الافغانی سولې مخالف دي، هغه په حقیقت کې په جنگ کې ګټه لټوي، په جنگ کې بلډینګونه ترلاسه کړي دي او په جنگ کې قدرت ترلاسه کړي. دوی ګټه په جنگ کې دي. ولې زموږ غوښتنه دا ده، د ملت غوښتنه دا ده چې د شخصي ګټو په ځای باندې ملي ګټه ته باید ترجیح ورکړل شي.
د غونډې برخوالو په دې برخه کې د چا نوم وانه خیست، خو ظاهرا اشاره د ځینو هغو کسانو څرګندونه تا و چې کابل ته د ګلبدین حکمتیار له راتګ سره پکې مخالفتونه خودل شوي. د شیخ زید په هنتونو صدر بنی وحدت ویشل اسلامي حزب سره د سولې په نتیجه کې به طالبان هم زړه خکړي چې افغان حکومت سره د سولې په اړه مخامخ خبرو ته کینی.
د حکومت سره د حکمتیار صاحب یو ځای کېدل به د افغانستان پیشرفت او پرمختګ باندې ډیر ژور اغیز وکړي. موږ د هغې ورځې په هیله یو چې ټول افغانان پرته له بهرني فشار نه د سولې په ټغر سره راکینی تر څو په ګره د افغانستان د سوکالۍ، پرمختګ، پیشرفت او خپلواکۍ لپاره کار او زیار وباسي.
د خوست یاد غونډې ګډونوالو د حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې روانو مذاکراتو څخه د ملاتړ ترڅنګ له طالبانو هم غوښتنه وکړه چې له جنگ لاس واخلي او سیاسي لار غوره کړي. دینی عالم نصر الله جلالی غونډې ته ویل دی کبل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په حکومت او خلکو کې پراخ ملاتړ لري، باوري دي چې مثبت تاثیرات به هم ډیر وي.
په مادي لحاظ نه وزارت غواړو، نه ریاست غواړو، نه ولایت غواړو، نه نور څه امتیاز مادي غواړو، بلکې وازنای ارزوم دادا چې دا به وزلا او ډیر درد دلای ملت نور و نه درد اغلار او چار ولټو چا غا د افغانستان د ملت د پاره د سوکالۍ لار وي.
عام خلک هم د سولې د ټینګښت په برخه کې شی پرمختګ ته خوشبینه ښکاری او له اسلامي حزب سره د بین الافغاني مذاکراتو هرکلی کوي.
منم قدر الله ساحل دی. سوله چې دو د هیواد د هر اصل بچی یو ارمان دی. حکمتیار راتګ چې دولت ډیر ګټوار ده، نور ورخونو باندې هم یو تاثیر وچوي او هغه بده ته علاقمند کی چې تاثیر شي د افغان دولت سره د سولې خبرې پر مخ یوسي.
افغان حکومت ویلی چې د سولې په اړه اسلامي حزب سره د 15 مدیز هوکړلیک امضا ته نږدې شوی، خو د لاسلیک د کارنټې په اړه معلومات نه دی ورکړی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د افغان حکومت په مرسته د بامیانو په ولایت کې په یوسلودی شکل کې د شزو او ماشومانو د وضعیت د شکیدو لپاره نوې پروګرام پیل کړی. په مکړی رپورټ ته چې نو شابه آشنا به درته واوروي.
دا یونیسف ادارې مسولین وایي طلایي کلی یو له هغو بریالیو پروګرامونو نه دی چې تر دې مخکې په نیپال هیواد کې تطبیق شوی چې د ښځو او ماشومانو په وضعیت کې د پام وړ بدلون راوستی. د وړو نجونو د ودولو او خوارځواکۍ پر ضد مبارزه، ښوونې، روزنې او روغتیایي خدماتو ته د امیدوارو میندو او نورو ښځو لاسرسی، د ماشومانو واکسین هغه مسایل دي چې د کلي د خلکو لخوا په بریالیتوب تطبیق شوي. په کوم کلي کې چې پورتنی مسایل په بریالیتوب تطبیق شوي هغه ته د طلایي کلي نوم ورکړل کیږي. دا پروګرام د نیپال هیواد نه وروسته په افغانستان کې د بامیان ولایت له دوه ولسوالیو نه پیل شو چې د روان میلادي کال تر پایه به دوام ولري. مسؤولین وایي چې دا پروګرام په امتحاني ډول له بامیانو پیل شو چې په راتلونکي کې به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم تطبیق شي. میرمن منویکن د افغانستان مرکزی سیمو لپاره د یونیسف رئیس وایي:
As you know, UNICEF in Afghanistan.
دا یونیسف اداره په مختلفو برخو کې لکه د مور او ماشوم روغتیا، د ښخلو پاکې اوبه، ښه او صحي خوړو ته د ماشومانو لاسرسی او ښوونې او روزنې برخه کې فعالیت کوي. دا پروګرام د طلایي کلو په نوم خلکو ته د انګیزې ورکولو په خاطر له بامیانو پیل شو. دې ته اړتیا ده چې خلک باید خپل لاس په کار شي. میرمن کن زیاته کړه همدې پروګرام له لارې باید د کلیوالو خلکو په ځانګړې توګه د ماشومانو په ژوند کې ښه والی راشي. د بامیان ولایت ځایي چارواکي دې پروګرام په تطبیق خوښي څرګندوي. د بامیان والی محمد طاهر زهیر د طلایي کلی د پرانستې په مراسمو کې وویل:
برنامه به گلدن ملل که در مجموع شامل 5 پروگرام هست، تطبیق 5 پروگرام به واقعیت امر
دا پروگرام چې 15 برخه لري په تطبیق سره یې پرختیا هم کلی طلایي کیږي. د دې پروگرام په عملی کېدو سره باید د کلی یو ماشوم هم بی واکسینه او په سوې تغذی اخته نشي، یو مور به هم له صحیح خدماتو بی برخي او یو انجلی به هم بی خونځي پاتې نشي.
د بامیانو والی زیاته کړه د دې پروگرام د تطبیق سره باید د کلیوالو ماشومانو ترمنځ یووالی هم ډیر شي. دا پروګرام د کلو پراختیا، کار او ټولنیز چارو، ښوونې او روزنې او عامه روغتیا وزارتونو په مرسته په 129 کلو کې تطبیقیږي. میرمن شرا اگروال د دې پروګرامونو مسؤوله وي:
اباوت 600 کمیونټي پیپل.
په څه باندې یوې میاشت کې 600 ښځو او نارینو ته روزنه ورکړل شوه ترڅو د یادو 15 برخو په تطبیق کې کار وکړي او خپل کلو ته طلایي نوم وګټي. د طلایي کلی پروګرام 15 هدفونو لپاره کار کوي: د واکسین د دورو تطبیق، تغذیه او مناسبه حفظ الصحه، د امیدوارۍ پر وخت میندو ته لارښوونه او په صحي مراکزو کې زیږون، ښوونځیو ته د نجونو د تللو ارزښت او د وړو نجونو د ودولو مخنیوی. د بامیان ولایت اوسیدونکي وایي هر یو به هڅه وکړي چې خپل کلي ته د طلایي لقب وګټي. قادریه جعفری د بامیان ولایت د سراسیاب د کلی اوسیدونکي وایي:
قریه های طلایی یکی از مهمترین اهدافی است که
دا بامیان ولایت اوسیدونکو وی په زرګونو محروم خزه او ماشومان باندې د پروګرام په تطبیق د خونې روزنې او روغتي خدماتونو نه برخمن شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او اوس په مکړی رپورت، پاکستانی چارواکو پرون هم د تورخم دروازه د هغو مسافرو پر مخ تړلې و چې د تګ راتګ قانوني اسناد یې نه درلوده. نور تفصیل د زبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
دا پلار بی پاسپورټ دی، ځکه نو له کوچني ناروغ زوی سره د تورخم له دروازې بیرته راوګرځو. د پاکستان حکومت دا واره د ټولو هغو کسانو په مخ د تورخم دروازه وتړله چې پر پاسپورټ یې د پاکستان ویزه نه یې لګېدلې. دوی اعلان کړی و چې د تروریزم سره د مبارزې او خلکو د ښه تشخیص په موخه دغه پریکړه کړې، خو افغان حکومت وایي پاکستان دا کار پر افغانستان د فشار راوړلو لپاره کوي. د تورخم په دې غاړه کې سلګونه مسافر ایسار دي. ناروغان مرګونی دي، خو له اوښکو یې د بې وسۍ د کیسو وږم راځي. د تورخم دغه دروازه ډیر کله د افغان او پاکستانو ځواکونو ترمنځ د لانجی اصلي محور پاتې شوی، خو ستونزې تر ډیره مسافر ګالي. د پاکستان حکومت د بی ویزی خلکو په مخ د تورخم دروازې د بندښت پریکړه وروسته لاغې کړي چې دوه اونۍ وړاندې په دغه سیمه کې افغان ځواکونو د پاکستانو پولیساتو ځواکونو یوې پوستې ته د سړک جوړېدو مخه ونیوله. په سیمه کې افغان سرحدي پولیس په دې تړاو نه غږیږي، خو د ننګرهار ولایتي اداره وایي د دې ستونزې د حل په لټه کې دي.
دا موضوع موږ د هر په موخه له مرکز ادارې سره شریکه کړې، چون یوه ډیپلوماتیکه موضوع ده او د دوه هیوادونو کچه موضوع ده. باید د بهرنیو چارو وزارت او مرکزي ادارې له لورې په دې اړه خبرې وشي او موضوع حل شي.
په دغه لاره کې د پاکستانو ځواکونو لخوا د بی ویزی خلکو په مخ د دروازې تړل له ترانزیټي پلوه هم دواړو هیوادونو ته بي زیان نه دي. هغه موټر چلوونکي هم نه پرېږدي چې د قانوني لیک د اسناد ونه لري. که څه هم دا وار د پاکستان حکومت د بی اسنادو خلکو په مخ د لار تړنې پخه فیصله کړې، خو معلومه شي چې دا چاره څومره دوام کولی شي. زبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، جلال آباد.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تر نن ورځې تاسو په مخ کې رپورت کې هم واوریدل چې د پاکستان حکومت فیصله کړې ده چې د تورخم سرحد به د هغو افغانانو پر مخ وتړي چې ویزه ونه لري. پاکستان دغه پریکړه ولې کړې ده؟ آیا د پاکستان حکومت د چټکو ویزو لپاره کوم ډول اقدامات کړي دي او کنه؟ په دې موضوع نظرانی یوسفزی د پاکستانی کارپوهانو سره د مرکو په اساس دا رپورت جوړ کړی دی.
په پاکستان کې د ډیری مودې راهیسې یو لړ بحثونه کېدل چې پکې په خاصه توګه د افغان مهاجرینو مسله شامل وه. تیره میاشت هم د تورخم سرحد د درې ورځو دپاره د هر ډول تګ راتګ دپاره تړل شوی و. د هغې نه وروسته د پاکستان د پوځ لوی درستیز په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخلوال ته د هغه د شکایت په جواب کې وویل چې په آینده کې به دا ډول پېښې ونه شي. اوس پاکستان دغه سرحد یو ځلې بیا تړلی دی، خو یوازې هغه خلک پاکستان ته د داخلېدو اجازه نه لري چې هغوی د پاکستان ویزه نه لري. د پاکستان د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي چې د پاکستان حکومت کوشش کوي چې په پاکستان کې د میشتو افغان مهاجرو ستونزې حل کړي، او د دغو نه یو لوی ستونزه دا ده چې هغوی خپل کورونو ته بیرته ستانه شي.
هر قسم مرسته مونږ کړې ده، او مونږ غواړو چې دغه باوقار انداز سره په ډېر په ادب سره د لاړ شي، هلته خپل وطن کې هلته آباد شي. دلته چې تاسو وګورئ لکونو خلک چې دی وخت سیږي په خبر پښتن خاطه
هغه زیاته وی چې تورخم د سرحد د تړلو په مسله د پښتونخوا حکومت هیڅ ډول کنټرول نه لري. دا د مرکزی حکومت پریکړه ده،
مطلب دی کی د صوبایي حکومت هیڅ قسمه اختیار من نه دی چې هغه چاته ویزا ورکړي چاته ویزا ورنکړي، چونکی تاسو پته چې کوم د تورخم بارډر دی د خفاته ده د ټول د فیډرل ګورنمنت فاند کې
په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسف صاحب وایي چې د پاکستان حکومت دغه پریکړه د امنیت ساتلو لپاره کړې ده. اوس یوازې د تورخم سرحد تړل شوی دی، خو د دې نه وروسته به د ټول سرحد د تړلو لپاره اقدامات کیږي.
زما دا خیال دی چې دا فیصله مخکې نه شوې وه، خو پاکستان حکومت دغه باندې فی الحال څه فیصله نه وه کړې چې دا به کله عملي کېږي. او دوی بیا اوس دا فیصله وکړه چې تقریبا اوه ځایه په دغه پوله باندې خیبر پختونخوا او چې کوم قبایلي سیمو سره د افغانستان پوله ده هلته به دوی داسې یو قسم له بندوبست کوي چې د خلکو تګ را تګ چې کوم دی نو هغه کنټرول وی هغه دوی خبر وی چې څوک راغله دی او څوک روان دی. نو دا تورخم باندې دوی مخکې ازمیښ وکړو دغه څه کې دا فیصله عملي کړه. دین پس نور دین هم ډیر دی چې هلته به دا همداسې کار کیږي لکه غلام خان دی، انګور اډه ده، او دین علاوه ارندو دی، نوا پاس دی. نو دا پاکستان حکومت دا وی چې دلته کې تګ راتګ ډیر زیات دی.
هغه وویل چې د پاکستان پوس په دې نظر دی چې امنیت د تجارتی او سیاسي اړیکو نه زیات مهم دی. دا به د پاکستان او افغانستان اړیکې چې د مخه لاخې نه وي نور هم پسې خراب کړي. هغه وایي
اړیکې خو مخکې نه خراب دي، دغه زیات مشکل به د افغان کډوال چې کوم دي تقریبا 3 میلیونه هغه چې زیرا زی افغانستان ته ریته بډې زیات مشکلات وی به چې کوم د سکتاجی تاجران دی ایته بره به هم مشکل وی. خدا د چې مونږ ته پوس کړو دلته کې د فوج یو جرنیل نه مونږ وی چې دا خو د خلکو ته مشکلات زیاتې کی عام خلکو ته، دا خو تر اگر چې کوم نن راغی خو نور لارې هم استعمالول شي. بل دا خبره چې د سره تجارت ډېر کم شي او خاص طور من ٹرانزٹ چکم تجارت کی افغانان واقعی کم سے زیادہ مهم دی امنیت کو تجارت واقعی دا فیصلہ کر لے کو پاکستان تا نقصان کیے گی یا کہ نور سے داغی پوجا مان دے تکلیف کیے گی اب ہم برداشت کو خدا فیصلہ به عملی کو.
رحیم اللہ یوسف سے زیادہ بھی چیزیں خلق پہ دے نظر دی چې پاکستان دغه کار د دې لپاره کوي چې په افغانستان باندې د ډیورند د کرخې په رسمي توګه د منلو لپاره فشار واچوي. د پاکستان پوسټر اوسه پوری د سندي ویل چې دغه پریکړه ولې کړې ده. نظرانه یوسف سي، آشنا رادیو، واشنگتن.
زمانه په بدلیدونکي چالې د زمانه په بدلی دونکي چالې څونه خپلی خو زمون په حالې څونه د زمانه په بدلی دونکي چالې څونه د زمانه په بدلی دونکي د کابلی رومال هیڅونوي زما په مخې د غربت
کی د غربت د نخوش مار کولو خپل زنه دوران شوی خالی څو د زمانه په بدلی دن کی چاره څو مړو د ژوندو پسوالی هیڅونوي رخصت واغس د تیر ټول عمر حساب وک رخصت واغس د تیر ټول عمر حساب وک سو پیخیږي دراتونکی کالی هیڅونوي زمانی په بدلی دن کی چاری سونوے
او سم د مهم خبرونو لنډی زوري د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د طالبانو سره د خنړی جګړو وروسته اوس په هلمند کې امنیتي وضعیت ښه دی او وضعیت د افغان پوځیانو تر کنټرول لاندې دی په سرپل کې چارواکي وایي چې د غولاد د سنچارک په ولسوالۍ کې ولس نم سفر تښتول شوی دی پاکستانی پولیسو هغه مشتوه مشکوک کسان ولیدي چې د خونځي یو خونکي تر وهلو ډبول ورسته ژوندۍ سپځولې ده د غنجلې چې مریم بینومیګي 19 کلنه وه د هغې نه د یو داسې سړي سره د واده کولو غوښتنه شوې چې عمر یې تر دې دوه چنده زیات و خو مریم د غوښتنه نه منلې د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د مجلس رئیس پال راین په رسمي ډول د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند د احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ سره خپل ملاتړ څرګند کړ خو د دیموکرات د ګوند مخکښه کاندیدا هیلری کلنټن وایي چې ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست لپاره خطرناک دی او لیاقت نه لري کلنټن وویل چې د جمهوری ریاست مقام خورا زیات مسؤلیت علمیت او ثبات اړتیا لري او زیاته کړه چې ډونالد ټرمپ دغه ډول مزاج نه لري په هنګری او سلواکی کې پولیس وایي د 19 قاچاقبرانو یو شبکې لمنځه وړې ده چې د یونان او سربیانه یې مهاجر او پناه غوښتن کې اروپایي هیوادونو ته وړل په دغه قاچاقبرانو کې افغانان هم شامل دي د نړۍ یو شمېر هیوادونه چې ځان د سوریې ملاتړ کوونکي ډله بولي د ملګرو ملتونو نغواړي چې د سوریې د حکومت د منځوري پرته دی په هغو سیمو کې خلکو ته خوراکي مواد د هوا نه واچوي چې د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره شوي دي او وروستۍ خبر ده چې په اروپا کې سخت بارانونو او سیلابونو وتنه وجلې دي په پاریس کې د سن سیند اوبه دومره زیات شوي چې اوبه سړکونو ته راپورته شولې او چارواکي مجبور شول چې دوه مهم موزیمونه وتړي پنځه کسان په جرمنی کې هم وژل شوی دی صدر اعظم انګلا مرکل د سیلاب ځپلو سره د مرستو ژمنه کړې ده د هوا پیژندنې مسؤلین وایي چې د سن په سن کې د 1910 میلادي کال په دیخوا اوبه دومره زیات شوي نه وي
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو مخکې لدې چې موږ ولاړ شو د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته باید وایو چې شایي د افغانستان په ځینو ښارونو کې تاسې زموږ خپرونې د اف ام په صفو سمې وانوري زموږ تخنیکي همکاران په دې ستونزې باندې کار کوي او ډېر ژر به دا حل سي تاسو کولی سئ چې زموږ خپرونې په منځنۍ صفه 1200 نوي په ټول افغانستان کې همدا اوس واوري خورا به سو د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان ځای اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 28.4 په کندهار هرات جلال آباد کې به نن اسمان شین وي په کندوز کې به هم نن اسمان شین وي په خوست کې به هم نن اسمان شین وي او په مزار شریف کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 28 په فراه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 24 او په هلمند کې به د تودوخه لوړه درجه 24 وي او اسمان به شین وي تم دې سره زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه درنو اوریدونکو پای ته رسیږي هیر مونږ سي نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت به تاسو ته خپل خبرونه واوروي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ